Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، یوازې به د ولسمشر انتخابات ترسره شي. په خاطر ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وی ولسمشر به په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږیږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان 14مه سرمشریزه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر راولپنډي کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سول او د سیمې پر ثبات خبرې وکړي. حمدالله محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونی لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمهییزو لومړیتوبونو سره همغږی شي او ټولې هڅې دې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلي محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسول پاشا خان مولادا د ازادۍ رډیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسی حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا ژغ دی چې نور د جنگ بس لپاره ژغ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدو څلور کلون راسي د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریټ ته واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداري په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوې چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوځین خطې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم ویل چې په اغلب ګمان په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه کوم برید شوی هغه ایران کړی. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړی چې پر بې پیلوټ الوتکو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړي. د دې بریدونو مسؤلیت د یمن حوثي اغیانو اخیستی. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی اشلی زیاته کړې چې ښایي دا یو چې خای داله یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړه ونوي. جنرال پی اشلی پروندا خبره هم وکړه چې روسیا د 1999 کال د تړون ژمنو تلیواله نه ده. د دې تړون لمخې په هر شرایطو کې باید ټول اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، خو روسیې تصویب کړی او امریکا لا نه دی تصویب کړی. روسیې تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د عدلی وزارت لوري ځانګړي سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د قضیه د څیړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ترامپ به تور نه وو. مولر چې د عدلی وزارت لوري د دې قضیه د څیړلو لپاره ګمارل شوی وو، پرون د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونه وکړي.
دوی کچیرته موږ دا ډاډ لرلی چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به مو کړی وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي کنه شي پرېکړه نه ده کړې. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخته پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنېږي، دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې. دوستانو خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه سادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونشوه. دا چې ولې پاړه ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږم نه کیږي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې دا هم واورئ چې نن د 2019 کال د کرکټ 50 اوریزي نړیوال لوبي پیلېږي. لومړی مسابقه د کوربا انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونشوه. دواړو لورو د سې شنبې په ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. تفصیل احمد شیبر دروري.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه و برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو لمخې کله چې د سیشن بي د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي. خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما ځای پایته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړل چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پیږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره ما حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي. د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستانه ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبه په ورځ به خبري کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبه د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینه په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندې سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رډو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود. دوی ته ورکړه ده خو په کامل ګومان به هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړی ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نیټه نه کیږي. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني ویل د میزان په شپږمه به یوازې د ولسمشري انتخابات وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د دغه تصمیم په وړاندې وایي د انتخاباتو کمیسیون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب داخل،
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلیس ویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل مونږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. مونږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر څنډولو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له عصمت څاروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې ممکن د انتخاباتو کمیسیون بله ورځ د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډوي. ښاغلی رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرېکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زیر پختن مکتا دی راپورتی چه کمیسیون والی پخول پریکلو که همیشه زد نقیص حالات لری یا ورز یاو پریکلو که سبا پریکلو که برت تعدیر آوری او شاعت اتاب کیوی سو مدامخ که دی پریکلو که چطاکنی سرطان سخم میزان تو غزوی او دلیلم داو چه دیوی تکنولوژی دی کاروان پخاطر وقت ارتیا لرو او دا اجمان امو کسی مو تکنولوژی دی قانون دی احکام مطابق تطبیقه بو. اما تاسه شاید چه سور از مخ که دی دغه مسلې څخه شاته وکړه او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکاروو. دا یو زه د نخیص حالت چې دی پریکړه کې راغی. نن دوی دغه پریکړه موږ د سورج مخکې د دې هغه سرګنور په اړه باندې مشکوک کړی یو. دوی یادونه وکړه چې له موږ څخه ملګري ملتونه وغوښتل چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسي جرګې ټاکنې وځنډوو، او دوی ویل چې یوازې ولسمشر ټاکنې باید ترسره شي. امو کې مسوی چې موږ خپلواکه بنسټ یو، موږ دا وړاندیز رد کړ. نو دلته یو ډېر باریک نقطه دی څرګنده کړه چې هغه د خپلواکۍ و او یو څه چې دی په خپل پریکړه ثابت نه دی، همیشه یو مزلزل حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دی. سورې وروسته دوی وایي چې ولسمشر ټاکنې هم په شپږمې میزان باندې شونې نه دي او په مختلفو دلایلو باندې لږ هم شاته کوي.
لیکن ویل کیږي چې دوی کم وخت له ابتدا هم درلود، اوس هم ډیر کم وخت پاتې دی ولسمشر انتخاباتو ته. نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي، تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره وو چې د ټول تمرکز د ولسمشر په انتخاباتو وشي؟
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړو چې پاکه موږ تاسې هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوراګانو ټاکنې او د ولسمشر ټاکنې یو ځای هم ترسره کړې دي. که څه هم په وخت کې ځینې ستونزې موجودې وي، خو هغه له دې نه نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزي او په عین حال کې تحقیق په ټاکنو په د مراحلو په تطبیق کې نه ترسره شوی. دا ځلم دا مسله یعنې شونې وه. دلته څه چې ممکنه وه هغه دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې فقط د رایې ورکوونکو لپاره یو مسله دا وه چې هغوی به دوه رایې پاڼې درلودې، یو د ولایتي شوراګانو او یو د ولسمشرۍ، او د کمیسیون لپاره فقط یوه شمېرنه وه. پاتې مراحل چې هغه د شکایتو څېړل وو، د اعتراضاتو رسیدګي وه، لومړنی لست وروستنی لست نه وو، دوی کولی شو چې په مهالویش کې د هغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوره کړي. لومړنۍ توجه یې په مهالویش کې ولسمشرۍ ټاکنو ته کړې وه، او وروسته بیا به د ولایتي شوراګانو هغه د شکایتو څېړلو ته په عین حال کې د هغه اعلان ته کړې وه چې هغه هر څه ممکن وو. اوس دلته یو شی چې ډېر موږ لپاره اهمیت ور دي، د ټاکنو مالي او د سرچینو موضوع ده. دغه ټاکنې تاسو چې په ډول ډولونو اما کال ته بیا دغه مالي سرچینې چې $1,000,000 په دغه شوخه کېږي یا شپږ میلیونه دا به څوک ورکوي؟ د افغانستان حکومت دغه ظرفیت نه لري. نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې، 2019 کال کې او 2020 کال کې د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکړي؟ دغه امریکایي دل د موږ لپاره د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د ولسی جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر سنډولو یې اندېښنه څرګندوله.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوري و سمدا چی نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر لومړی ځل د رسنیو مخې ته ودرید او سولې ته پر اړتیا خبرې وکړې. له دې سره چې مولا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د دې څرګندونې شي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څیر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریځ ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت روانې دي، او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. ډیفنس پوسټ خبرونه په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغونی جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل سوي امنیتي ځواکونو حمله کړې او تل سرتیري وجلی دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې سوي چې د 12مې پیړۍ دا مینار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکي د جام مینار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ مینار دی چې اوږدوالی یې 15 متره تر رسیږي. د جام منار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد سوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع وه، خو اوس د 2 کلونو په عمر کې د هیرې په ناروغۍ اخته ده. میرمن وزیرې په ډنمارک کې اوسي چې د پناه غوښتنه یې رد سوې او په راتلونکو څو اونیو کې له دې هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ ده. نیویورک ټایمز د میرمن وزیرې د کورنۍ د غړیو له قوله لیکلي چې دا په ډنمارک د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو قرباني ده. ډنمارک په 2008 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې وه، خو دا شمیر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم سو.
دوستان تاسو موږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. سلیمه مزاري د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاري په بلخ کې لومړی او یوازینی خزینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو ترڅنګ په چارکونت ولسوالۍ کې د فعالي مخالفینو په وړاندې د جګړې لومړی کرښې ته هم ځي. مجیب الرحمن حبیب زید د ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ راستولې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ارکړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. اغلی مزاري د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1/2 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هوکلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، د به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. د ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډیر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبور لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. اغلی مزاری له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کیږي. دلته ډیر نږدې دي، موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو. په دې دلیل چې وښیو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او د ته حاصل یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سرپور تکړی موږ په پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شورا او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. د شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډیر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه وشور زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
آزادی رادیو
نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړنۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه د شنبه په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي. د دې جام په اړه نور جزئیات احمد شیبر دروړي.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربه توپ پیلې شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویست انډیز او جنوبی افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربه انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویست انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیرونی پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه یې په ستر توپیر له انګلستانه بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نایب دی او تر څنګ یې یو شمېر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیږي. د انګلستان ټلګراف رسمانه لیکي په دې جام کې شای افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جام یې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید هغه دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو لډیر چیلنج ډک وی. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولی شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په 11 لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پای لوبې ته ورسی شي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
او سمیور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه وخت چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم دی وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي او هغه کسان دې وروزي چې او خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمن استخدام کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روان شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پر اول پنډي کې د پاکستان لوی درستی سره په سوله او د سیمې په ثبات خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړې چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د هر راز برید سخت ثواب ورکړل شي. دوستانو زموږ غږ لاساتې راډیو ناوړې د خبري مطالبه برخه هم دومره وا. دا زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله وا. په دې کې د خبرو شوم مطالبه تفصیل په azadiradio.com کې چې زموږ وی پانه د هر وخت کتلې شي. اوس هم راځو د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
اتاو د کی څو جوړه کالی درته اخستی و؟
خډیر
څو جوړه؟
لاس جوړه به ولس دی کړي ولس می مور کړي
ټوټه چې و څه رقم و؟
کی ټوټي وی غي وخت کز لکه ځي چې ولې نه مغي وخت کې ټوټي خوشینو
چی و
مخملونه و لکه غي وخت کې د لمنداري غوند ټوټي وی تاسمنګ کالی
بیا د کور کې تخپل و ګندل خیاط و ګندل
کور کې منګو ګندل
او دی واده دی ورځي کمیس دي ترنګ و
سپین رنګ
څه رقم ګندل و
خپلم کور کې ګندل
څو متره ټوټه پکې تللی و
څلور متره ول تر اخر اسمن کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دی چه و شال و گاجو چه رقم شال؟
سپین شال و سپین پرتک سپین کمیس
ولی شین شال نوه؟
نه
اتا سپین رواج ده؟
سپین رواج منگلو
آقا دی واده کالی دی بیال واده و روست ما غونده کنه؟
ای غونده هم
بیتا و آغسته و واده و روسته چون رو وقت؟
دیر وقت پور مغسته
زور دی که؟
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سر رقم و؟
شنا
آقا تسول؟
آقا میم سر کرو
لاسو پی در باندې سره کړل
خويند مله من
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شاینه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چارګول راواجو د پوزي وس غوغو علیګان یمیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دی دی شاینه شو هغه زما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شاینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولې تیلادی
طلا دي دا فیشان دې مخ باندې وکړي واده په ورځ کنه چادر باندې وکړي چې وکړه څه رقم شیان
خويندو مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی رواج کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته لري په چیش کې بوتللې
درس نه تورخم پوری زموږ د پلار کور موټور به تورخم کې میزما بدلی ولاړه به خرابستل
درس نه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچې
څرقم ما
هم د ساده
ساده و ولې نه ګل پوشکړې
خو لګا د شپې وا اخته روان شو
نه کېد نو د خاوند څرقم کالی کړی و
خاوند مې خو فیس ته سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
دوستانو په همدې سره زمونږ د ازادي رادیو دا سهارنی نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې سید سمیع باستر سره ده.
تشکر اجمالان، خسته نباشید.